السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په مهمو خبرونو باندې کوو. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو لګښت د مصنوعي نشه یي موادو او طبي درملو د ناوړه کارولو پر لور روان دی. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې خپل تازه رپورټ کې چې نن خپور شوی ویلي که څه هم په افغانستان کې د مخدرو موادو کارول تر ډیره د دودیزو مخدرو موادو تر اغیز لاندې دي، خو د مصنوعي موادو او درملو کارول هم د زیاتېدو په حال کې دي. په څېړنه کې راغلي چې په افغانستان کې د چارسو د کارولو سلنه شپږ څلوېښت او د تاریاکو نولس سلنه ده. په داسې حال کې چې د ټابلیټ کاو میفیتامین یا شیشې لګښت هم 5% ته رسیدلی دی. د طالبانو حکومت د ګډو ګټو د امنیتي تړون له هغې پرېکړې وروسته چې غواړي د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللي وسلو سنبال کړي، ویلي ځواکونه د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د ناارامیو مخنیوی کوي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلي د مخدر موادو قاچاقبران کله ناکله هڅه کوي له دې لارې د خپلو کار واخلي، خو د پوینا افغانستان هڅه کوي د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاقبرانو مخه ونیسي. د روسي رسنۍ د راپور له مخې د ګډو ګټو امنیتي تړون تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست برابروي، خو معلومه نه ده چې څه وخت به یې تاجکستان ته وسپاري. د بلوچستان اعلی وزیر امیر سرفراز بوکټي ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو په تیرو نږدې دوو ورځو کې د دې ایالت په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال 135 مشکوک وسلوال وژلي دي. ښاغلي بوکټي نن په کوټه کې خبرونو ته وویل د تیرو 40 ساعتو په نښتو کې 11 امنیتي سرتیري او 13 ولسي وګړي وژل شوي. د پاکستان پوځ پرون ویلي د بلوچستان په مرکز کوټه، مستونګ، ګوادر او نورو سیمو کې له حملو وروسته په ځوابي عملیاتو کې 92 مشکوک وسلوال وژلي دي. د طالبانو حکومت په بخښنې سره د طالبانو د حکومت د ارشاد حج اوقاف وزیر وایي د حج په سږنیو مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته بیا هم د 150 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبرونه ته وویل په نوي کال کې به حراجي څه باندې 2,6,000 افغانۍ فیس ورکوي. دا فیس د تیر کال پرتله څه باندې 15,500 افغانۍ کم دی. او د ایران د پارلمان مشر نن د هغو هیوادو پوځونه تروریستي ډلې وبللې چې د ایران سپاهي پاسداران یې ترهګر اعلان کړي. محمد باقر قالیباف د پارلمان غونډې ته وویل هغه هیوادونه چې سپاه تروریستي ډله بولي خپل پوځونه یې تروریستي ډلې دي. په ایران کې د خلکو د پراخو اعتراضونو له ځپل کېدو وروسته اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د یوه تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ.
یا د ژوند شتمنی
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانکزایم دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروگرام کې به وړاندې د عمومي طب متخصص ښاغلی ډاکټر سی محمد اکرم ملکزي سره خبرې وکړو. په دغه پروگرام کې په دې موضوع غږیږو چې په اوس وخت کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واوري وریږي، سخت بارانونه کیږي، د یخ وهلو یا فراست بایت او همدارنګه دا چې د سړې هوا له امله انسانانو ته کومې کومې ناروغۍ او خاصې پیښې یا روبلتیاوی را مخکې کیږي، په دې اړه باندې به خبرې ولرو. دا چې د افغانستان له ګڼو سیمو راپورونه دي چې د واورو له امله برف کوچونه راغلي دي، خلک اکثر په موټرو کې ایسار پاتې دي یا موټر د واورو لاندې شوي دي، او که څه هم چې دولتي چارواکي هڅه کوي دغو خلکو ته مرستې ورورسوي، خو بیا هم د ځینو مرګ ژوبلو رپورټونه له ټول افغانستان راغلي دي. په دغسې شرایطو کې د دې لپاره چې د لا زیاتې مرګ ژوبلې لیا زیاتو تلفاتو د زیانونو مخه ونیول شي، طبي سپارښتنې څه دي، په څه شکل باندې له ناروغانو سره له هغو سره چې ژوبل شوي دي مرستې کیدای شي، او د زیاتو نورو کسانو د ژوبلېدو د مخنیوي لپاره څه څه مهم دي، په دې ټولو مواردو باندې به د ښاغلي ډاکټر صاحب ملکزي سره خبرې وکړو. د دوی د کور ودانو چې دغه پروګرام ته راغلي دي له موږ سره خبرې کوي. تاسو اوریدونکو نه امیله کوو چې تر پایه پورې دغه پروګرام واوري او خپل نظریات او خبرې هم راسره شریکې کړي.
روختیا د ژوند شتمنی.
ما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثر دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزای له فرانسې نه وصلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له وو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي راډیو واوري.
ډاکټر صاحب ملکزای ډیره مننه چې پروګرام ته راغلې، سلامت اوسئ. په دې باندې خبر یو چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې لږ تر لږه په 15 ولایتونو کې سختې واورې کېږي. شاوخوا 4-5 ورځې په ځینو ځایونو کې اونۍ کېږي چې واورې شوي دي. اکثر لوی لارې بندې دي، سالنګونه بند دي. په دغو لارو کې ځینې خلک ایسار پاتې دي، موټر لاندې شوي دي واورو، او په ویډیوګانو کې ښکاري چې ځینې خلک یخ وهلي دي، په نږدې روغتیایي مرکزو ته وړل شوي، ځینې مړه شوي یا ټپیان دي. اول کې مده پښتنه وکړو چې په دغه سی او حالت کې چې واوري درنې دي، سختي واوري کیږي، د خلکو یا د انسانانو د یخ وهلو یا په انګلیسي کې چاغه فراست بایټ ورته وایي چې لاسونه شنه اوړي یا لاس پښې شنه اوړي یا به ډیر زخمي کیږي، دغه امکان څومره دی په دغه سی او حالت کې؟
چې الله دې خو رحم کی هغه چا باندې چې دغه سی حالاتو سره مخامخیږي، ځکه تا اسانه موضوع نه ده. داسې باید ووایو چې انسانان ډېر زر کله چې یو چا باندې واوره راغله وښیده له باندې، چې مونږ پښتو کې ورته راشه ورته وایي، ایمال هم ورته وایي، نو په دې اساس باندې دغه واوره چې تا که چا باندې د غره نه ښویدلې، نو دغه واوره سړی به فکر ونه کړي چې دا سپکه ده، بلکې ډېره ترانه به وي، هغه ډېر زر خپل ژوند د لاسه بایلي. یعنې که چېرته واوره ډېره شوه یو چا باندې په سینه باندې راغله، نو دا معنی لري چې خپله یو متر واوره کچا باندې راشي، دغه واوره دومره وزن لري لکه 500 کیلوګرام باندې، دومره ډېر. یعنی دغه انسان په 10 دقیقو کې خپل ژوند د لاسه بالکل ورکوي. نو دا ډېره ستونزمنه موضوع ده یو خپله هغه انسان باندې چې دغه واوره پرې راغله. راغلو دې لپاره نو دا خو هلته د دولتونو کار دی، دلته باید سړی حمله ولري، دلته باید ترانسپورتي ګاډي وسي، دلته باید امبولانسونه وسي، بلدارې لارې باید هواري وسي، موټرونه هغه ګاډي چې انسانان ترانسپورتوي، بل چې ته به یې هغه لارې کې به تیر اګړه پګړه 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 پر ډول باندې ونه شي، ځکه هتا یوازې ترانسپورت حالت کې انسانان خپل ژوند لاسه ورکوي. بلدارې چې هغه ځایو کې چې لکه تاسو یاد کړئ سالنګونه دي، نور ځایونه دي، هلته باید حتی خواته داسې وي لکه تودوونکې کوټې وي، رستوران غوندې ځایونه چې چای باید وسي، سماوتونه هلته یخي. نو دغسې جمعې موسمو کې لازم ده چې دولتو د خوا هلته ځینې خونې باید وسي، که خامخا واوره راغله خلک هلته بند شو، چې خلکو دپاره به ډېر زر لږ څه مرسته ورسولی شي. هلته باید لږ څه چای جوړ شي خلکو ته، لږ څه بلستنې کمپلې باید وسي چې خلق التا را اور وستلی شي او ځنونه تاو دکړی شي. نو دا یو ډیره جنرالي موضوع ده چې هغه ته عام ولس نه نیولې، تر دولتونه پکې باید په ګډه په یو لاس غاړه په غاړه برخه واخلي.
مننه ډاکټر صاحب. مخکې له دې چې نور موضوعاتو ته راشو، دا ووایي چې په بدن کې کوم غړي ډیر زر یخ وهي او بیا به د انسان ژوند په خطر کې اچوي، دغه ټکی هم غواړو یاد کړو چې په افغانستان غوندې او ځای کاته په اروپا په ځینو ملکونو کې دغه د واورو مسله اوس په دې اخرو کې پیچلې شوې ده. د بودیجې د کمښت په خاطر باندې دوی امکانات او وسایل نه لري او لارې نشي پاکولی، اکثر دغسې پیښې شوي دي. په افغانستان کې خو به دا طبیعي وي، منطقي به هم ښکاري چې په ځینو ځایونو کې لارې بندې دي، موټر چپه کیږي، امکانات کم دي. هغه لومړی نی کومکونه څه کېدلای شي چې مثلا که یو موټر چپه کیږي څه باید وشي، عاجل باید کوم کار وشي؟ د موټر کې چې کوم سړی ایسار پاتې دی هغه راوستل شي، یا هغه چې مثلا د سړک غاړې کې ولاړ یا د بل برف کوچ له خطر سره مخې، څه څه کېدلای شي په مغه اولنی عکس العملونه چې یو څوک کولای شي ورته وکړي؟
په دغه حالاتو کې هر انسان مهم دی، هر انسان سره باید مرسته وکړي. واضح ده هغه څوک چې په ګاډي کې تننه پن پاتې دی د هغه ژوند خو ډېر زر د خطر لاندې دی. هغه څوک چې د ګاډي نه بهر دی ګرځېدی شي خبرې کوي شي، واضح ده چې هغه لا په لږ څه په ښه حالت کې دی. نو دغه کس دپاره څنګه چې مخکې یاده کړه، دی به ډېر زر خپله کویشی یو تو دې ته لاړ شي. خبره دا چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کم وخت لاړ شي. ورته بل دا چې هغه ګاډی چې اوړېدلې دی دې ته خو به حمله پکار دی. په اروپا کې خاطر اطفائیه ته کار کوي، ورځي هغه ګاډي چې دي هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکۍ او خلک راوباسي. بل دا چې د انسان د بدن تودوخي په داسې حالاتو کې ډېر زر کته کیږي، دا په دې معنا یو نورمال انسان د تودوخي درجه د انسان شپږ دېرش یا اووه دېرش سانتي ګراد درجه ده. نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پن پاتې شو، نو داسې زر د انسان د تودوخي درجه کته کیږي چې دغه انسان به خپل حاکم د دې نه رچ فکر وکړي. یعنې دا معنا چې کله چې د انسان بدن یخ شو یو رقم حماقت سړي ته پیدا کیږي. دا نه یتي نه پیږي تور ته وایي چې را کته شه، دا نه پیږي چې څه وکړي په ځای چې کته شي حتی مالته ناس پاتې کیږي. بل همدغه موقع دا ځینې اورېدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه که څوک خپلو کورو کې دي هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي، یو ناڅاپه د چا دروازه وټکیږي، یو سړی دی راځي په ځای دی چې دوی نه هیله وکړي سلام وکړي ورته وایي چې د خدای دپاره زه یخ والی ما ته تو ځای راکړې. هغه پرتی وایي چټیات وایي بدیردي وایي کنزل کوي. دا خبره دا ده چې دا کم وخت یخ والی کله چې انسان یخ وایي صحیح ده حماقت پیدا کېږي، سړی پیدا کېږي او سړی د خپلو مغزو حاکم نه دی. نو دغه هم یو ډېر خطرناک حالت دی. نو دا مې وویل کله چې بیا ګاډو کې یو څوک وي، یو څوک چې نه غواړي کته شي، دا مانا چې هغه خپل مغز له لاسه ورکړي. نو دغه حمله باید هغه ډېر په احتیاط باندې د ګاډي نه راوباسي او ځای په ځای ورته یو تو چای ورکړي، لږ څه خوږ خونه چای ورته ورکړي او ډېر زر کمپلې شاوخوا نه راچاپېرې کړي او بدن یې تود شي.
ډاکټر صاحب، د روغتیا پالانو یا عمومي سپارښتنې چې په دغه حالتونو کې دغه څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې مثلا په سالنګونو کې خطل دغه سی پی کیږي، د ډاکټر په صفات باندې ستاسو توصیه څه دي چې مثلا که احیانا دغه یو حالت سره مخ کیږي چې یخ مونږ وهي باید څه وکړي؟ مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک هم دغه سی پی خو ترڅنګ ولاړم دي، یوازې یو کمیس پرتوګ او یو عادي واسکټ په ځان کې دی یا یو څادر ځان تاو کړی وي کنه. دغه خلکو ته ستاسو توصیه څه ده که احیانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کیږي چې بیا ډیر د دې لامل نشي چې مثلا ژوند مو ژر له لاسه ورکړي، لکه هدا اقل مقاومت وکړي چې تر غو کومک در تر رسیږي، توصیه دی په دغه حالاتو کې دی یو روغتیا پال په صفت باندې؟
ستاسو اگزامپل په تاسو وایم چې یا خو هل دا نو سره نشي مقایسه کولای دی یو د شکرې ناروغۍ سره. چرته مې چې خوږ شخري خوند تر کې ته تاو تاون باندې بیا کلون نو وروسته پیږي او لمړنی اراز باندې ته نه پیږي، بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ دی د خپل اصل بيګي یو سات چې مالته ولاړی بیا نو توبې خپل او باسي چې ته پدې وکړي ولاړم. یعنی دې ته تاسو خاص سپارښتنه د ډاکټر په ځخوا جبري نه ده، خپل انسان دی پری پیږي چې ولا نه خو خپل یخ ول. نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نه وي تل چا باندې تیر شوي نه وي لومړی ځل چې سفر کوي، اول خو وایم چې ای خلکو که مجبور ناست یې زه پوهېږم چې ځینې اورېدونکي به موږ ته وایي چې ډاکټر صاحب موږ بلا والی یو چې په دغه حالاتو کې بې د کوم مجبوریت سالنګو د لارې نه ځو یا بلې لارې نه ځو، موږ خو مجبور که نه. نو هغه کسان چې بیا مجبور دي هغوی باید که کوی شي ځان سره باید کمپلې ولري، هغه به داسې ولري چې هلته خپل مخ غوږونه ټول بدن تاو کړی شي او حتی که څوک شتمن دي ځان سره ترموزونه وړلی شي چې تود چای په کې وي، هغه باید ځان سره واخلي. که څوک حتی داسې وسایل لري چې هغه بیټرۍ په کې چې د انسان لاسونه پخې تودې کړي، نو داسې شیونه هم اروپا کې پیدا کېږي چې هغه چالان کې داسې یو ساعت دپاره د انسان بدن تودوي، نو دغه شیونه ځان سره واخلي. نو په افغانستان غوندې یو بې وزله هېواد کې دغه شی امکان نه لري، خو که څوک مجبور دی بله هېڅ لاره نشته او باید لاړ شي دې دغه سې واورو کې، نو باید ډېرې کمپلې ځان سره واخلي او هغه څه مې چې مخکې تکرار کړه د دغه شیونو مراعات وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
مننه ډاکټر سیب. اوس پر شو دی انسان د بدن هغه زیانګالو برخو ته کوم کوم زیونه دی یا غړي د بدن دی چې ژر دغه دی یخ وهلو یا د یخ له دغه سپینه متاثر کیږي نسبت نور بدن ته، چې بل اخر هم دغه دی نور زیاتو لوی مشکلات او لامل ورته کیږي او حتی ژوند ګواخلای شي.
یو هغه دی چې د بدن یو غړی یخ وهلی دی او یو هغه چې دننه بدن یخ وهلی دی. نو دا باید ووایم چې هغه غړي،
زما هدف هم دغه و چې مثلا غوږ، مخ یا لاس، پښه، دغه چې یعنی ښکاري هغه دننه بدن د تودوخې کمېدلو زیاتېدلو، خو هغه به تاسو مخکې اشاره وکړه، یعنی دا څه چې موږ ګورو کوم یو ډېر متاثر آسیب پذیره دی نسبت مثلا نس ته، نسبت دننه ځان ته، که دا ووایي مننه.
نو هغه غړي ډېر اغېزمن کېږي چې هغه لوڅ، یعنی کوم شی پرې راغلی نه دی، جامې پرې راغلي نه دي، چې هغه لاسونه دي، مخ دی، پوزه ده، غوږونه دي، دغه برخې دي. بیا که چېرته داسې وي که یو چا حتی داسې د یو څه یې اغوستي وي چاته غوږونه یې تاوي، دا هم کفایت نه کوي. که لاس کښې یې چا په لاس کړي وي، دا هم کفایت نه کوي. علت یې دا دی چې د انسان په مغزو کې یو ډېر لایقه سلطان موجود دی، خپله مغزه دی انسان، هغه امرونه کوي سړي ته. چا ته امر کوي؟ خپله بدن ته امر کوي. بیا وایي چې ای وینې، وینه د انسان تودوونکې برخه ده، نو خپله مغزه امر کوي بدن ته چې کچیرته د انسان د یو لاس یو ګوته کنګل واله هغه عملیات ته ضرورت شي، خو انسان کوی شي چې بې د قچې ګوتې، بې د ګوتو، حتی بې د نیمه لاس هم ژوند وکړي. خو بې د مغزو سړی ژوند نشي کولی، بې د زړه، بې د سږي ژوند نشي کولی. نو خپله مغزه امر کوي چې زما لاس ته، پخې ته، غوږ ته به وینه نه ځي. نو په سره د دې چې هغه حتی یو کوم څوکي لاس کښې په لاس کې غوږونه تاوي، بیا هم وینه ورته نه ورځي، ځکه چې دننه بدن ته وینه پکار ده. نو په دې اساس دغه غړي چې تاسو یاد کړ چې هغه د پښو دي، د پښو ګوتې دي، لاسونو نه دي، د لاسو ګوتې دي، غوږونه دي، پوزه، دغه برخه لومړی زیانمن کېږي.
ډاکټر صاحب ملکزی، زه غواړم وپوښتم چې شخصي تجربه کې ووایم، مثلا یو وار زما د پښو تل یا لاندې برخه ده یخو ول، یا د باندې ومه سم جراب یا ګرم بوټان زما نه و، تقریبا نیمه ورځ مې پښو درد کوه او دغه یخ نه رانه لرې کېده. نو کله چې د بدن ته یخنی نه نوزي یا یخی ووهي، څومره وخت نیسي چې مثلا بیرته عادي حالت ته راشي، او څه باید وشي دفتن چې مثلا د نیمې ورځې په ځای مثلا په یو ساعت کې سړی ښه شي او بیرته هغه عادي حالت ته راوګرځي؟
تنګزه صاحب، که تاسو باندې په رښتیا دغه شي شی تېر شوی، نو زه به وایم چې ډېره غټه تالې هم وه.
تقریبا دغه د اروپا په دې سړه هوا کې چې څو دوه هفتې مخکې وه، یعنې دغسې پېښه په ما وشوله، زه خپله هم وارخطا وم، اما بالاخره ځان مې لږ ګرم کړو، خو بیا هم تقریبا نیمه ورځ یې ونیوله چې هغه عادي حالت زه بیرته حس کړم، خصوصا په پښو کې چې یخو.
نو تا ویل چې غټه تالې وه ستاسې، هغه دا دی چې که چېرته یو څوک مثال په توګه یو ځنګله کې یا که تاسو فرزن د غرو د ساترې لپاره تللي وي او لاره تاسو نه ورکه شوي، لومړی تاسو چې زه یې مخ تاسې خپله یاده کړه، په واورو کې چې روانه سي، لومړی پښې د انسان سړېږي، حتی درد شروع کېږي. نو دغه یو الارم دی، دا یو زنګ دی د خطر، کله چې درد راغی په خو باندې. نو دې دی کې سړی چې کوی شي هر چېرته چې وي، کوم رستوران وي، کله یې کور وي، یو کوټنۍ وي، هلته باید زر لاړ شي، ځکه که چېرته دغه ځای ته لاړ نه شوي او یو تا باندې بیا یو ساعت دوه ساعته نور هم لاړ درته پاتې ده، ته به وګورې چې ښه هغه درد چې راغی یخ دې وشو، یو ناڅاپه په قرار قرار ستا د پښو درد ورک شي، پښې دې تودې شي. دا نو دا معنا ده چې دا ډېره ناوخته ده، ستا پښې تاواني شوي دي. دا په دې معنا کله چې پښې دې تودې شوي، مخکې مې یاد کړه د انسان ماغزه دومره هوښیار دي چې په خو ته وایي چې تا ته اینه نه درلیږم، نو د پښو د رګونو لاره بندوي ماغزه. خو کله چې ساړه ډېر شو ماغزه هم د کارې وځي، هغه بیا بېرته هغه لارې خوشې کېږي، پخې تودېږي. پخې چې تودې شي څه معنا؟ یعنی زړه هم یخي جوړ سره، هغه وینه ځي پښو ته، هغه برخه چې د وینې توده ده پښو کې سړېږي، بېرته سړه وینه زړه ته راځي، ماغزو ته ورځي، سړی بیا ماغزه خرابېږي. دا په دې معنا کېدای شي سړی ولویږي، په ځمکه ولویږي. بل دا دی، هغه څوک چې د زړه تکلیف لري کېدای شي چې اته وینټریکل فیبریشن ورته پیدا کړي، دا معنی زړه اته ټکان کوي، هغه ولویږي. او که څوک د زړه سکته پخوا چا درلودله، کېدای شي د زړه سکته ورته پیدا شي. او یا دا چې که دا تکلیف نه وي، له تاسو خو نه یو ځوان کس اوسي، نو دا معنی چې پخې ایوي شوي دي. نو د دې ایوي کېدل بیا نه څو اونۍ وروسته معلومېږي چې تاسو بیا وګورئ پخې به بیا نو خې نه یوازې تڼاکې شوي، بلکې تڼاکې به تکې تورې وي. او حتی کېدای شي چې خبره ډېره سخته شي، سختوالی دا چې د ځینې کسانو حتی امپوټیشن ته خبر رسېدای شي که چېرته ډېر زر سړی یو توزي ته ورنه شي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شوه د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
مننه ډاکټر صاحب، دی لاسو د پنجو یا د پښو د پنجو یا د پوز یا د سترګو د شا یا د مخ د ځینو نازکو برخو دغه کله کله چې شنې اوړي په ځینو تصویرونو کې موږ ګورو، یا خلک هم چې کتلی دي یخ چې وهلی دي، دغه څنګه پیښیږي؟ آیا د فتن داسې کېږي که نه؟ حداقل یو شپه یو ورځ غواړي چې دغه حالت ته راورسیږي. مثلا اوس خو په سالنګونو کې حداقل حکومت او د فواید عامې او ځینو نور مراقبه تی برخی کار کوي، مګر تصویرونو کې راغله چې ځینې کسان لواورو راوېستل شول، ممکن هغه ته دغه سي مسائل پیښ شي وي. دغه بیا کوم حالت دی چې لاس پیښ نه اوري او تاسو د تڼاکو یادونه مکړه؟
ستنې ګرځي د تاسو په دې چې په لومړیو پړاوونو کې، یعنی ما هغه وخت یو څوک څو ساعتو د پاره واورو لاندې وو یا په یخ سي کې وو، نو دا ټول انسانان ټول یعنی ټول یخو هلی یو شان ښکاري. زه په زه نه تڼاکې پیدا کیږي، نه ګوتې، نه لاسونه توریږي، بلکې دا څو ورځې وروسته، یعنی هغه توروالی درې ورځې وروسته کېدای شي چې پیدا شي. او دا چې که چېرته سړی وایي چې بالکل غړې لکه سکرو غونې کېږي، هغه ته هغه ډېر لا پسې هغه اونۍ وروسته بیا هغه تورېدای شي. یعنی زه په زه ټول لا درجه، البته داسې پس وایم چې یخ وهل څلور درجې لري، یعنی ټول یخ وهل لومړۍ درجې غونې ښکاري. یعنی هغه دی چې پوستکی سپین ښکاري ځکه وینه ترې نه تښتېدلې ده. او هغه چې دی څوک د مثال په توګه لاس دی، هغه خپل لاس ډېر خوځولی نه شي په دې حالت کې، او درد کوي. نو هغه که چېرته دومه درجه کې چې دی، بیا هغه ته هغه وخت دی چې خپل لاسونه د انسان په حساب نه یوازې تڼاکې کېږي، تڼاکې حتی توریږي. دا یې دومه درجه شوه. او درېیمه درجه کې بیخي داسې کېږي چې لکه سکرو غونې بالکل تک توریږي، هغه نو بالکل د جراحي عملیات ور دی. او څلورمه درجه داسې شو چې ټول بدن کنګل وهلی دی، هغه نو د مرګ هغه ځای په ځای مرګ درجې ته سړی رسېږي. یعنی کنګل وهل د انسان یا یخ وهل څلور مختلفې درجې لري. نو که تکرار کړم، د اولو ساعتونو کې سړی نه شي پیدا چې څوک د اولې درجې یعنی اسانه دی، او که بیخي درېیمې درجې ته حتی رسېدلی دی، دا په ځای په ځای سړی په د پوستکي باندې نه شي پیدلی، بلکې ورځې ورځې وروسته بیا پیدا شي.
ډاکټر صاحب، دغسې حالاتو کې چې موټرو کې خلک یې سار پاتې یا موټر چپ شوي یا د واورو لاندې شوي. مثلا په سالنګو کې یا په نورو سیمو کې اوس راپورونه و چې په سالنګ کې 4.5 متره واوره شوې او ځینې موټر هم داسې بند پاتې و، خلک هم پکې بند و. دلته خو باتمن د لاسو پښو د ماتېدو، د غاړې، د اوږې، د ملا د دو د ماتېدو ډېر زیات خطر وي او همداسې به شوي وي اکثر. که لاسو پښه ماتې په څه شکل باندې باید ورسره برخورد شي، هغه خلک مخکې له دې چې دا نور ټیمونه راورسیږي ژغورونکي، چې یعنی که ملا ماتې چې داسې نه شي چې هغه ډېر زیات نور هم عیبي شي، په څه شکل باندې باید برخورد سره وکړي، څه څه کارونه باید وشي، او دغسې یو حالت کې چې یخ هم وي یعنی باید دا کارونه ژر هم وکړي، تصمیم باید ژر ونیسي، څه مهمه دي په دغسې یو حالت کې؟
دا تکلیفونه چې دي که واوره وي او که نه وي تقریبا په عین ډول باندې وشي. هغه دا دی که خطر دی چې یو چا لاس یو د بدن کوم بل غړی مات شوی دی، هغه باید ونه خورول شي. هغې لپاره خاص داسې یو د ترانسپورتي وسیله ده چې سکینده ورته وایي، هغې باندې سړی باید ټینګ شي. یو څوک لکه د کراچۍ غوندې یا دغه غوندې د څه شی ورته وایي، یو د ترانسپورتي کراچۍ غوندې، هغه باید څو کسان یو ځای شي، حتی 5 شپږ کسان باید یو ځای شي، چې داسې نه شي چې یو کس یا دوه کسه یو لاس نه ونیشي بلې پښې نه ونیشي. نو که چېرته لاسونه ماتې هم هغه بالکل هغه ډوکي او بل نه بېلېږي، که پښه ماته شي هم دا رقم بېلېږي، دا خو ډېر زر انسان وژني. بلکې دا انسان چې کوم هډې مات شوی دی هغه باید په ځان ونه شي، هغه ته هیڅ ونه خورول شي، دی باید په احتیاط باندې په ډډه واړول شي، لاندې هغه تخته چې د ترانسپورتي وسیله ده هغه کېښودل شي، باید ډېر په احتیاط باندې بېرته په دا کس په تختې واړول شي، بیا تخته پورته شي، او داسې نه چې دی لاسو په خونه ونیسي او جګ کړی شي. نو دا به نو که پخوا تکلیف کم و، نو په دې باندې به بېخي هډوکي یو بل نه بېل شي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي شته ده اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانسیان وصل یم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 تر 9 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
په افغانستان کې خصوصا دغه سیو حالاتو کې اکثر خلک کې یو کار زده یا نه زده، خو د دې لپاره چې وای مرسته وکي، منډي وهي او غواړي چې هغه وکي، هغه به خپل ژوند په خطر کې اچي، یو هغه مریض یا ناروغ هم سم نشي ژغورلای. څه باید وشي په دغه سیو حالت کې؟ یو هغه څوک چې واقعا یو کاری کړی یو زده وي، هغه باید را مخ کې شي او د نور اجازه ورکړي چې هغه کومک وکي. یعنی دا سیم ممکنه ده که څنګه؟
باید ووایم چې الله دې دا حالت نه پېښوي. زه که د مثال په توګه ووایم، یو څوک دی په دغسې حالاتو کې اوبو کې ولوېدلی دی، نو اوبه چې دي سړې دي، اپورې چې کنګل نه دي وهلي اوبه، دا معنا چې دا 0 نه پورته ده دغې درجه. مثال په توګه 5 درجې دي دا اوبه، نو هغه څوک چې په اوبو کې ولوېده، یاره کېدای شي چې په 2 دقیقو کې دغه کس خپل اوښ ته لاسه ورکړي، او که چېرته اوخته لاسه ورم نه کړي، که خپل لاسو پښې ووهي، یعنی چې ډېر شي 5 درجو کې اوبو کې 1 ساعت یعنی 5 دقیقې که ژوندی پاتې شي، دا به یو معجزه د زمانې وي. زیاتره وخت د 2 دقیقو نه په اوبو کې څوک ژوندی نه شي پاتې کېدی. اوس به ستاسې پوښتنې ته راشم، که یو څوک ځان نه پالونی وکړي چې زه خو لامبو باندې ښه پوهېږم، ټوپ کې اوبو ته چې هغه زه ژغورلی شم، 2 دقیقې وروسته د خپل به اوبو لاندې شوی، یعنی کنګل به والی. نو دغه تجربه غواړي، دغه معلومات غواړي. تر بویم چې یو څوک چې اوبو کې ولیدلی، که سمه وسیله شته د ژغورنې وسیله، هغه چې په مثال په توګه اروپا کې په داسې دي چې د هلیکوپټر راته راځي، یو پړی لاندې غورځوي، یو کجاوا لاندې غورځوي، چې هغه ته وایي که کوې شي زر په دې کجاوې کې کښېنه چې موږ د هلیکوپټر ته پورته کړو. یا دا چې که څوک داسې وسیله لري چې هغه پړی ورته چاته کړي، هغه ځان ټینګ ونیشي او د نور خلک یې راکاږي، دا یو خبره. خو بې معلوماته یو ناڅاپه ځان نه پالوان جوړول او اوبو ته ور ټوپ کول، کله منل چې هغه کس یو لیدل هغه خو غریب خپل ژوند د لاس اور کې مونږ دای به هم عین رقم باندې خپل ژوند د لاس اور
مننه ډاکټر صاحب د دې اوبو یادونه مکړه یعنی چې څومره وخت کې سړی ژوند له لاس اور کولای شي یو ساعت مو ویل هغه چې 15 درجه ترغه کاته خو به اتمن خطر زیات وي اوس برا شو برته دې ته چې مثلا جامې کلم دیږي دا څومره خطرناک حالت دی خصوصا هغه چې جوراب مثلا لم دیږي یا کمیس یا پرتوګ لم دیږي په اوبو کې په واورو کې او هغه امکانات نه چته بدل کی یا ځان نشیلو سوالې څه باید شي په دغه سوالات کې چې هغه د خطر فیصدی لګنو کم کی
نو دا مخکیم چې یاد کړ یو کڅوک د چا بدن زون وین او اور سره باد یو ځای شي یره دا کاس په دقیقو کې خپل ژوند لاس اور کوي ځکه چې دا په زړه باندې تاثیر لري د زړه ضربان دومره تیزيږي او چټکیږي او غیر منظم کیږي چې د انسان زړه وتريږي په دې حالت کې نو دې حالت کې زه یوازې ټپي توصیه کوم شوم هغه دا چې د هغه کاس چې جامی لمجی شوی دی دیر زر بای جامی روی سلچی آغا تا باید وچی جامی ورواغ سلچی او شاو خانه کم پل را دونه کیه او که لون زان بانده نو دای بهر یو بعد مترشی نو اللہ دی پری رحمو کی
ډاکټر صاحب لکه د تفری برخه توار شو ورزش یا تفری چې په دغه سیالاتو کې په اکثرو ځینو کې مثلا برف جنگی ورته وای چې د واورو په دبرو یو بل ولی د واورو په توپونو یا یخ مالک وه یا سنوبوردینګ کوي یا ځین نور لوبي چې د سکیو سکیټ خو به کم تر وي په دغه سیالاتو کې څومره وخت کولای شي چې کزانې پوخلې یا وسایل لري د باندې پاتې شي ځین کسان به ډیر علاقه مند وي چې ډیر وخت تیر کړي اما څومره مهمه ده چې دغه ټایم د لوبي خپل عیار کې او ډیر دی باندې پاتې نشي
ته نګزه دا حالات تا کله چې موږ وړو په کابل کې تام باندې تیر شي وی دي کله چې موږ د کور هو ته لو د دې لوبي ما کابل په واورو کې نو یو وخت نه یو وخت راځي چې موږ د ټول د بدن غړو په درد شروع کړو نو هغه وختو کې ډیر زر باندې به تکور ته ورسو بیا کورته چې راغلو لاسونه په خېبه مزر د بخاري مخ کې ونی ولې په کتلم کله چې دا بخاری ته نږدې شو درد به لا پسې زیات شو په دې باندې نو دا حالت دی چې سړی باید رښتیا کله چې په یخ کې درد در باندې نه ډېر زر باید کور ته ورسیږي نو ستاسو پوښتنې ته بارېږم که چېرته څوک تفریحي ډول باندې چېرته ځي نو دا باید په نظر کې ونیسي چې هلته باید نږدې ورته داسې یو ځای اوسي چې سړی پکې هلته خوندي شي یعنې تود ځای باید اوسي یا باید کومه کوټه نه اوسي چې هلته اور امکانات وي چې سړی بلکې ځان پکې تود کی یا دا یو سماوات وی یو رستوران وی د اروپا کې هوټلونه دي دا شاید باید وی او کنی خو لري یو څوک تل دا واره کې نو دا به تا خطر به ځان ومني چې کې د شي زه به الته ولې کوم بیا خشم
ډاکټر سي په اروپا یا په نورې وادو کې خلک الکول څخي او الکولي مشروبات دغه فکر مر سره چې مثلا د بدن تودوخه به ژر دې سره زیات شي او خصوصا په یخ کې په افغانستان غونډې او ځای کې به څوک او آیا دغه تصور سم دی که څنګه
څنګه دا چې وایم چې الکول نه یوازې د اسلام د سپیشلی دین په خلاف کار دی منه دی بلکې تب کې هم منه دی ته ډیرو اړخو په اساس باندې راغلو اوسنی نه پښتنې ته چې ګرم په یخ حالت کې ځینې کسان ادعا کوي چې زر حل لګ الکول وڅکا نو ځان به دې توت شي دا یو بالکل غلط فکر دی د تب دا اړخ هم غلط دی په دې اساس باندې چې الکول که څوک وڅښي هغه الکول چې دی د انسان بدن رګونه خوشی کیږي ارتیږي ارتیدل دا معنا مخکې مې یاده کړه د انسان مغزه امر کوي هغه ځایونو ته د بدن چې مهم نه دي لکه د لاسونو پخو ګوتو دې برخو ته امر کوي چې تا ته وینه نه لګم ته مهم نه یې ماته خو کله چې الکول اوس کړی شي هغه برخې چې مغزو بند کړي دي هغه بیرته خوشی کیږي دا معنا چې وینه په جریان کوي پخو ته لاسو ته غوږونو څوکو ته دغه ځای ته ځي که وینه سړیږي سړی وینه بیرته راځي د انسان زړه ته او مغزو ته دا معنا لري چې بدن بیا نو یخ بدن دې چې یخ شو هغه به تخپل مرګ سره مخامخېږي. مخکې مې یاد کړه د نور خطرونو ذکر ټول بدن دې سره یخېږي تولېږي په ځمکه باندې.
همدې خوراکونو کې به پاتې شو د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې که احیانا سړی یخ وي او په دغسې حالت کې وي، ته څه خوراکونه کومک کولی شي چې بدن تودوخه ژر بېرته پورته بوزي او سم شي؟
د هر څه نه مهم اوبه دي، اوبلن شیان دي. کله چې د انسان بدن ښه سوړ شو، غړي ساړه شول، نو مخکې مې یاده کړه چې د بدن ځینې غړي تڼاکي کېږي. دا په دې معنا چې د انسان د رګونو نه وینه، یعنی اوبه، داسې ویم ساده ژبه باندې وایمه، هغه په ځای دی چې د وینو په رګونو کې پاتې شي، هغه پوستکي ته ځي، حجراتو ته ځي. یعنی په دې معنا چې د انسان هغه د وینې جریان چې دی هغه ټینګیږي. وینه چې ده داسې ساده ژبه باندې لابس، چې وینه ټینګیږي د انسان هغه چې ده کلکیږي، غوټه کیږي وینه. نو دې اساس وایم چې هغه مایع اوبه چې دي په وینه کې دي هغه کمیږي. انسان باید ډېر زر هغه اوبه پوره کړي. یعنې دا مې وویل چې اوس د خوراکو دپاره نه، دغسې وخت کې چې یو څوک یخ وهلی هغې ته ضروري نه ده چې سړی سپوره ډوډۍ ورکړي واخله وخوره، هغه ورته ګټه نه کوي. هغې دپاره تودې اوبه پکار دي، چای پکار ده، لږ خوږ غوندې چای ورته پکار دی چې اول هغه وینه یې چې لږ څه خټه شوې ده هغه بېرته اوبله نه شي، وینه کافي اندازه بېرته اوبه ورته ورسي. او بل دا ده چې داغه بدن په چای باندې او توچی باندې بدن یې بیا لږ څه تودېدلی شي. نو عمومي خوراک ډېر مهم نه دی، دې برخه کې یوازې تودې اوبه توچی مهم دی.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خپرونه له ازادۍ راډیو.
کولای شئ د خپلې خوښې سندرې وغواړئ او د خپلو سیمو د ولسي سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ:
00422112240.
ډاکټر صاحب، اخیری مسالې ته برا شو، د تاسو وخت مو ډیر ونیو، مننه کوم. بیا هم د هغو ناروغانو ته چې مثلا په شکر اخته وي، مثلا د زړه ناروغي لري یا قلبي تکلیفونه لري یا د سالنډي یا تنفسي، هغو ته دغه سې د یخ موسم او خصوصا دا چې په ځینو حالاتو کې په پیښو کې بند شي، موټرې بند شي یا سفرونو کې وي، څه توصیې دي؟ څه باید وکړي؟ مخکې له مخکې شرایط څنګه باید وارزي؟
څنګه ځم داسې باید ووایم چې ډېر خطرناک حالت چې دی هغه چا دپاره دی چې د زړه تکلیف لري. زړه تکلیف نه باید ووایي چې لاتیني اصطلاح وایم چې کورونا ډیسیز، چې جرمنیانو ورته کورونا هیرت کانکونګ وایي، یعنې د زړه رګونه که تنګ شوي وي دغه ډېر خطرناک حالت دی په یخ کې. په دې باندې چې کله چې د انسان بدن یخ شي، نو د زړه رګونه یو خوا سیم په خوا تنګ وو، نو کله چې یخ شي لا پسې تنګیږي. نو دا چې لا پسې تنګ شو، دې کې څو علتونه دي چې انسان ډېر زر خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دغه رګونو کې ځینې کسان دي چې هغه موږ په لاتیني ژبه کې پلاک ورته وایي، داسې سړی په ساده ژبه ووایم چې هغه په حساب ورکوټي ورې غونډاري پیدا شي په رګونو کې، هغه نښتي دي. کله چې یخ شو رګونه لږ څه شخ شول، تشنج یې وکړو، هغه غوټي چې دي هغه پلک چې دي چوي. دا معنا چې دغه چاودلې کټه چې د وینه راځي نور رګونه بندوي. بل دا ده چې رګونه مخکې مې چې وویل یو خاص تنګ دي، یا خپل لا پسې نور تنګ شو. دا په دې معنا چې زړه ته نور وینه نه ورځي، نو دې ته ډېر زر بیا د زړه سکته پیدا کېږي. ورته یا هغه کسان چې فرزن د زړه د ضربان تکلیفونه لري، چې د هغوی ریتم خراب دی، د زړه اریتمي لري، نو هغې دپاره کله چې بدن سوړ شو دغه غیر منظم توب د ضربان دغه اریتمي لا پسې زر زیاتیږي. او هغې ته بیا مخکې مې یاده کړه چې وینټریکل فیبریشن کی، یعنې دا معنا چې ضربان حتی 250-300 ته رسیږي. نو ځینې اورېدونکي به پوهېږي خپل لاس په لګوت سره خپل نفس باندې کیږي. د زیاتره نورمالو کسانو د شپېتو او اتیا ترمنځ لږ ډېر ضربان دی. نو ضربان چې حتی 250-300 ته ورسېږي، نو څو دقیقو کې سره خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په دې اساس ډېر خطر چې دی زړه ناروغانو ته دی یا حالتو کې دی دای نو خپل ژوند پختا کې نه چي غرو واره کې دي ځان نه پېږي.
بله ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملک زای چې په دغه پروګرام کې را سره تاسو اشتراک وکړ. کور مو ودان له مهمو توصیه او سپارښتنو نه ډیره مننه کوم. له تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه. کور مو ودان چې د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مو تر دې دمه واورید.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټي یقیني کړئ.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنې واورې شوې، سره له دې چې دغه واورې د وچکالۍ په لرو کولو کې هیلې راژوندې کړي، خو ستونزې هم لري. د سالنګونو په شمول یو شمېر لارې د ترافیک په مخ تړل شوي دي. لږ تر لږه شپېته کسان مړه شوي او تر سلو نور ډیر ټپیان دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په دې رابطه چې څنګه په یخنی کې خلک ځانونه وساتي، خصوصا ماشومان او نور، د کابل د طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین مارج سره مرکه کړې او دلته یو برخه تاسو ته خبرو.
السلام علیکم. خپل هیوادوالو ته سلامونه وړاندېکوم. لکه څنګه چې تاسو فرمایله، واورې خو برکت ده، د خدای نعمت ده، د ژوند لپاره ضروري شی ده. خو په دې څنګه څنګه واوره کېدلی شي، کېدلی نه سل په سل یخ راولي، او دا یخ هوا د عام د مرضو سبب کېږي. نو د ما مشوره هیوادوالو ته دا ده چې په دې ګرمه هوا کې دوه مشکلو سره مخامخ کېږي. عمدتاً یو چې څنګه ماشومان ګرم وساتي، دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره چې مرضونه مجلګري اوسي، ځکه چې زیات مرضونه په تېره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړو وختو کې په سړه هوا کې هغه تکثر کوي، او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کېږي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغیو مجلګري اوسي، بهتره دا ده چې محیط ګرم شي، یعنی د کوټې محیط ګرم شي. مونږ په کلیو کې توخانې لرو، زما په نظر باندې توخانې ښې دي، بېخي ښه طریقه ده. څغه بد ګرمي وساتل شي، د حرارت درجه حتمن د اتلسو یا شلو درجو په شاوخوا کې کې ترمومیتر موجود دی، کنه دوه غرات ور پټ شي، سړی خولاب کیونه کی ګرم احساس کی خوري او خولاب کیونه کی او هم یخ احساسونه کی. دغه یو بل معیار ده. نو د موږ هیوادوال کله کله چې فکر کوي چې راځه ماشومان دي ډېر کاري ډېر ورواغونده، کلاسیکالي ډېر ورواغوندي، صحیح ده چې وجود ځنه ګرم وي، مګر چون پوز او مخ مغصر موجی سرو هوا سره، نو دا وخت دا مشکل نه حل کیږي. مشکل هغه وخت حل کیږي چې محیط ګرمي ورته. نو یو خبر دا ده چې محیط ګرم ورته ستوي ورته، او دوه خبر دا ده چې پښتنه دا بل خبره پښتنه دا ده چې په سرو هوا کې په تیرې په واورو کې په موږ په هیواد کې ډېرې لارې بندېږي. کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ باید څوکي چیرته ځان کورنۍ شي ډاکټر فلرسي. نو یو خبره باندې باید موږ هیوادوال پوه شي، په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انټي بیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د تبې شکول دي، پاراسیتامول ورته وایي، او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کېږي. دوه د درې تبې ضد دواګانې دي. دغه دواګانو په واسطه باندې کولی شي دغه د ماشومانو تبي یا ټوخی کنټرول کړي. ټوخی خو نه کنټرول کېږي، ټوخی خو ضرور نه کنټرول هم شي، خو یعنی که چېرته تب او ټوخی باندې اخته وي ماشومان، دغه ښه دوا ده. تنها هغه ماشوم ضرورت لري چې باید ډاکټر ته سل په سلو انتقال شي، چې هغه ډېر شدید تنفسي مشکل ولري، تیګا وهي، خبرې نشي کولی، مخ شین کېږي، یا هغه خوبلن کېږي ډېر او خوب وړي ډېر نسبت دې نشي هغې بیدار وي. دغه ماشومان به ضرورت لري چې ډاکټر ته ویل شي. زه لږه نه پرته لدین عادي مشکلات د تنفسي مشکلات کې دي چې په کور کې ال سي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
ځینی خلک کورونو کې بخاریو کې د سکرو ډبرو څخه کار اخلي، سکاره په کاروي، هغوی ته څه توصیه لري مهرباني؟
ما ډېر جدي نظر مې دغه ډېر پټینګ وایم هېوادوالو ته، چې د ډبرو سکاره باید په کور کې په کوټه کې اصلا استعمال نه کړي، هېڅ باید استعمال نه کړي، سوا سره تیږي استعمال نه کړي، او که چېرته استعمالوي بل څه وخت استعمال کړي ټول ویښي د خو په وخت خو د بیخي نه استعمالوي. زما نظر دا ده که چېرته تاوخانی لري نو تنه هغه وخت د استعمال کړي دوی ویښي د ورځې لخوا د ګرمه کړي، چې کوټه د شپې لپاره هم ګرم وساتل شي، او یا که بخاري کې استفاده درې کېږي نو کوشش دی وکړي چې پخلی باید ونه کړي، ځکه کوټه کې د هغه ګاز راوځي سر د ښه پکړه کې د بخاري، او هغه د نلو شاوخوا چې دودکش سره وصل ده هغه د ښه په خټو باندې کلک کېږي چې داخل کوټې ته مغه رانوځي، دود یا بخار رانوځي. دا دوه شوي باید زموږ هېوادوال ډېره جلوګي وکړي، یو د ډبرو سکار دی چې ډېر خطرناکه او غیر قابل جبران او نه ارجا کیدونکی، یعنی سل په سلو سره مرګ ته بیا داسې رقم ګاز تولیدي، او بل دی ګاز د ډبې دی، دا د ګاز ډبو نه دی سل په سلو د موږ هېوادوال دی په دغه عادي شکل باندې دی استفاده نه کوي، کېدای شي د باندې کې خودل سي یو ګاز یو بخاري لکه شکل لکه پیشرفه یې خده کنه په غادي ګاز ډبو باندې باید کوټی ګرم نه کی سل په سلو باندې.
او ډاکټر صاحب
مطلق مرسو کې دا خبره باید هېوادوال په نظر کې ونیسي، په کم مصرف باندې کله کله به احتیاطي فکر کوي چې دا ولا فرق نه کوي، خطر نه لري، ډېر زښت ډېر خطر لري، په تیرې بیا دا خطر که چېرته سړی مړ نه کی د ماشومان لپاره د معلولیت سبب کیږي، او هغه مایندې چې حمل لري په دې کې باید جدن بجلوګیری وشي.
روغتیا د ژوند شتمني.
ما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده، شکر ناروغي شد دا اکثره دي،
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جبه خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانسین وصلې ما په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم، ته وې ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو،
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ځینې خلک سفر کې لیو زینا بل زیدا د فتن لار باندې سي واور درناسي، موټر چلون کې او مسافر کوم تدابیر باید ونی سي چې لري سخت تخنیک سره مخامخ نسی؟ ځان ساتي
بل کوم خبر واندی، اول خدای به تر دې چې په یخ هوا کې د تګ محدود سي، ځکه چې د مثلا موټر کې یا په بس کې سره کېنی د ډېر خلک موجودیت دې سبب کې سي مرزونه یو بل تزر انتقال سي، نو که چېرته احیانا دا څوک چې له ډېر مجبوریت سفر کوي نو له یخ سره مواجه کېږي، نو بهتره دا ده چې مخکې له سفر وکړي باید ځان باید ښه وپوښي، حداقل درې یا څلور جوړه کالي باید ولري، درې جوړه خو باید سل په سلو واغوندي په یخ هوا کې، حتی اضافه کالي هم ځان سره ویسي امکان لري دغه یخ کوم هغه سره مواجه شي، موټر خراب شي کوم بل مشکل سره، نو په دغه وخت کې د سل په سلو باید اضافي تدابیر ولري. اضافي تدابیر دوه شیته ډېر مهم دي، یو د ټول د ځان د پوښل لپاره، او له ټولو مهم د پښو د پوښل لپاره ډېر مهم شی ضروري شی ده، پښې باید داسې بوټونه یا پخوانی کلاو شوي د موږ داسې وطنو کې اغوستل کېدي یا موزې ربړي، دغه زما په نظر باندې اوس هم ډېر ښه شی دی چې زموږ هېوادوالې په کورو کې ولري، که چېرته په اوږدو سفرو باندې ځي نو دغه موزې باید ولري، او د دې سایز باید اندازه باید یو اندازه لوی وي، ځکه چې دوی کولی شي درې یا دوه درې جوړې جوراب لږ لاندې واغوستل شي، نو ځان دې باید ښه ګرم وساتي، ځان ګرم ساتل هم دغه دوه نقطو ته ډېر مهم دی، یو د خپل ټول وجود ځکه د وجود زه پوښي باید ولري بسره باید کلی ورواغ ودی اتنه کلی ډیټ ډبلې دا د مهم ده، یعنی دیو جوړه نه ک ډبل امی ک دوه دني फायदा نه کی نسبت لنه سي درې یا څلور دني نازک نازکی اغه ډیره फायदा کی، نو دا که سره کلی دی واغوندی دی وجود حرارت زای نه سي، ځکه ته وجود حرارت ک زای سي بیا برته دا د سب کی سر حرکتونه کی، نو دا سړی مړکی سل بسلو ابل خې مهمې دي پی ځکه سره کلیر دي په خو باندې یو پی تا وګور نه وزي لمدي سي او یخ سره مخامخ سي، نو اتمن وینه به کوم ورزي اپ کې توريږي قد کار نشي کولای بیا او دغه دوه برخه ته متوجي وسی سردونه مهم ده خو ډیر جات مهم نه ده اوله مهمه خبره ده چې پوز دې هم باید تو نازک تسمال باندې پوزیشن دي یا په لونګي په برخه باندې دي خپل پوز هم وو پوخي یو طبقه یو هغه مهم ده یو 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 طبقه په سره سره نشي څو قطې کی اما یو قطه مهم ده یو قط هغه باندې مثلا دی تسمال په یو قط باندې یا دي لونګي په یو قط باندې شمبه یو قط باندې هم پزام وټړي خپل سره دا مهمه خبره
او ډاکټر صاحب په دغه سره وا کې کله ناکله د خلکو ګوتې ولاسونو دومره یخ سي چې خوروي نسی د سي به څه پات سي په هغه حالت
کې هم bale bale موږ لپاره مې ویل سي لاس اپ کې خو لاس کوي سره پیږي په شي خو کې ډېر مهمه دي نو کوشش دی وکړي د لاس په سره ډېر باید کوشش وکړي د سکش باید موجود دي که سکش موجود نه وي چې هر شي موجود دي خلطي پلاس کې ګرمي خلطي رسوت نن خلتي پلاس کو چې اوسنه خلطو کې وایي البته او کې دي ګرمي اوساتي ځکه همدغه دوه مهم ورغان نه دي چې سړی فعال په ساتل کېږي او دا لمنځي زنده په دې معنا نه ستنه دغه ځای یخ د لمنځي دا نور وجود تر کې چې د ګلاس په یخ سي او تور سي شنه سي نو دا دې سات کې سي وینه لخته سي دغه لخته کې دا سي موضوع لري چې ساکي مزري کې سړی او یا سکتی قلبی وکی و سرا دا شان مهم دی دا غلا سب خود دیر مهم شده دا باید گرم و سطل سی
جواند که روغ یای که درد لره تیریگی خو مطل دای وای روغ از سطح نیمه پاچایی ده
خپل ما شمانو تا دا پولیو زد واکسین چات کی ور کری او روغ سطح یقینی کری
دستر کو توڑ دیو رکھ دے
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
جہان دے حسرتوں نا د جهان دی حسرتونم، ده جهان